السلام علیکم له غرمې نه مخکې 10 بجې دی زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اورېدو ته رابلم. دا خبرونه د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کورې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې او وایي چې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر ګواښ دی. د دې او نورو موضوع ته تفصیل په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له مرزی احمدزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې بهرنۍ ځواکونو په برکی براک ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ولسمشر او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په ار کې سره وکتل او د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. خبرونه د لوګر سیمې چارواکي وایي چې بهرنۍ ځواکونو د برکی براک ولسوالۍ په چهلتان دره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د 203 تندر قل اردو د څلورمې لوا قمندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار شوې او د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
کولسوالی برکی برک یک منطقه است به نام کوی چلتن میگه ده اوجا پسای اردوی ملی هستن. برای ما زنگ زدن که اینجا تهره آمده و تهره پوستا را بمبارد کردن. بعد از اون ما خواه اطلاف در کتیز با گرام در تماس شدیم که اوجا پوستای ما هستن. دیگه هنوز جزیاتشان معلوم نیستن.
ښاغلي رزاق زیاته کړه چې د دغې پیښې د کره مرګ ژوبلې او انګېزې په اړه تروسه معلومات نه لري. تروسه بهرنۍ ځواکونو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی پر تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی پرون پارک کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د جمهوري ریاست په بیان کې همداراز یادونه شوې چې مشر غنی او جنرال ډیمسی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکاری او له افغانستان سره په امنیتی برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا 80 کورنیو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوو. قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې د سیند څپو د اوبو سربند ولوزو او اوبو د خلکو پر کورونو ورغلې. نوموړي د اوښتو زیانونو په اړه په دې ډول وویل:
تقریبا 80 کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه 80 کورونو کې 10 کورونه بالکل له منځه تللي دي. 300 جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو 600 متره سړک زمونږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده.
عیني شاهدان وایي د سیلاب له راوتو مخکې له خپلو کورونو وتلي وو او ځکه د سر زیان نشته. خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وشي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشټن کارتر تېره ورځ له واشنگتن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. د ولسمشر براک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې، او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه د نه تصویبوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این تلویزیونی چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه لاړ شي.
که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو، او نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه سي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه سي، او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقې کې بندیز پرې لګول سوی.
د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په وینا کې لاسلیک شوه. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کیږي. دغه راز په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وې دغه شان پاڼې غورځولې وې. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هاوانا او واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیسي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 450 کال وړاندې قطع شوې ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګیږي. په واشنگټن کې به د کیوبا د سفارت د پرانیستلو او پرې د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې شاوخوا 500 میلمانه ګډون وکړي. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنی چار وزیر برخه اخلي، او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته له خپل امریکایي سیال سره غونډه هم وکړي. په هوانا کې بیا د امریکا پر سفارت د دې هیواد بیرغ نن پورته کیږي، او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اګست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر پر مهال ترسره شي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 500 ملکی وګړي پرون وروسته له هغې ووژل شول چې حوثي یخیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 500 ملکی وګړي وژل شوي، څه باندې 200 نور کسان ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدراعظم خالد وویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوی، خو د ایران پلوي ملیشي لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له مرزي احمدزي واوریدل. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ناټو پخوانی افغان سلاکار په دې اړه وایي
جنرال دمسی غواړي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قمندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. په همدې خپرونه کې اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د خبرونه په ترس کې د هموري چې په کونړ کې شاعرانو د اختر په مناسبت مشاعره جوړ کړه.
هواګان ستوري ستوري خورنګونه مینه مینه دلته زلفي خاماران او سرونه چینارونه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبو میدان زور ورزشي پروګرام او د ګوډي اچار اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داشت. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د له منځه وړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، گلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
و موریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوست لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال ډیمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو پر اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال ډیمسی به له ولسمشر اشرف غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې سدی. په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم د مرکې په پیل کې وویل د امریکا د پوست لوی درستیز غواړي له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات ترلاسه کړي.
جنرال ډیمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتی اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتې ده، او بلاخره په شرقي ولایتو کې هم داسې نارامیان شته، بل خصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسلی اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی. نو دا غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات یې اخیستی چې وروستی حالات په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال ډیمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسېدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره لږه چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه زړه نه درکول دا وسه پورې، دوی تر وسه هم طالبان لوی ګواخ او تهدید بوري خپل ځواکونه لپاره په افغانستان کې خو د دې سولې روان مذاکرو په دوی تر یو حده خوشبین دي. خو لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی وس ایسل یو ستر ګواخ ګوري په افغانستان کې. بعد تجربه دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، روانې خبرې دي. دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته او خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسوه، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د ایسل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندۍ مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري. یعنی څه معنا؟
یعنی که چیرې امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کړي په دغه کچه چې دم ګړې ده، په دغه کچه کې هم وساتي، دا به لویه لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره. ځکه دلته په غرب کې د افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بالخصوص په امریکا کې د خلکو املاتر بیخی یعنی صفر ته تقرب کړی، ډیر راټیټه شوې ده. نو د دې امکان هم شته که چیرې وضعیت دغه سی په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل وګړو نه د دغې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي. فکر کوي چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دی؟ آیا په رښتیا داعش دی، د پاکستان لاس پکې دی کنه؟ ان مسله څه رقم ده، دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نوی، دا هغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. دغه ګروپونه چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوذ و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم وروسته له دې نه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په رهبرۍ باندې اجدا صاحب ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو په وړاندې او د افغان حکومت په وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخښئ، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی.
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې و چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي. یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو، دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ځواکونه ترسره کوي.
افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز د سفر په افغانستان کې د داشته خطر او امنیتي حالاتو په اړه مو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه واورېدې. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شریک
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاس والم یا په لاس والم
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ، په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته ده ازادي رادیو .com. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان د سولې د پروسې او د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړې دي. اسدالله لودین ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړې کړې دي. اصلاح ورځپاڼې د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوې چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستې چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورځپاڼې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیته پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو تقلب کار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسیون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکي هم د کمیسیون ته ستونزې پیدا کړي. د ورځپاڼې په باور کې چیرې دا کمیسیون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
دا کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د زاخلو سیمې ارتباطي لارې یې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه مځکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یاد سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي د زاخیلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زموږ قطع شوې ده. او که دولت موږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات موږ سره کومک کوي، دال یا وړې شراکې او موږ به په دې باندې خوشحاله شو. موږ په دغه باندې نه خوشحالېږو، دا دې موږ ته نه راکوي په یوازې د دې موږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي، ځکه د دغه سیند په مخ کې د دې نه دیارلس شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستن دي ټولو
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکو پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
داخلو د قری اوسیدونکي ما او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي، نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو، او په ځینې کې دوی بيخي زمونږ پښتنه ونه کړل دلته براتل لاس پکې به مرته ولا کول چې غوې وال چې د قوم خدمت وکاو بدبختانه نن 15 ورځ د چيو وکیل سبرانه غي او د دې ولوس غي چارواکو ته ونه رسولو
پرون لانا چې خپل پرون رئیس دا داخله چاند سره وان دي مخ به ته وږي کنه او دا کورینه د وبولاندې کړی دي و دا د کینې دا کریم د زمونږ د مکتب فاته دا کورونه چې ګوري دا د کریم دي
چې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي، که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي، خو د ډېرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
لو اروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا
آزادی
رڈیو واورئی او ځان خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع وکړه. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس غوښتنه کړې ده چې له تهران سره اټومي موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي. که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه شي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې دې معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته یې کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
صدیق الله تنها له هلمند ولایت څخه په خپل راستول شوي اس ام اس کې ویلي دي افغانان تر بل هر وخت اوس زیات سولې ته اړتیا لري. نوموړی وایي ولسمشر دی دایمي سوله راولي. په دې اړه د سولې په اړه یو بل پیغام هم لرو. سلام، که چېرې دوی دغه غیر قانوني ډلې جوړوي نو په افغانستان کې سوله نشي راتللی. دا یو اورېدونکي چې نوم یې د ذکر کړی په خپل پیغام کې ویلي دي. اکثر نورو دوستانو بیا د سولې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو په اړه هم اس ام اسونه او پیغامونه راستولي دي. تاج محمد مسافر لیکلي چې شل اوریزې لوبې کله پیلېږي. دغه راز یو شمېر نورو دوستانو هم خپلو اس ام اسونو کې چې د وخت د کمښت له امله نشي خپرولی د افغانستان د سولې د پروسې او د وسلوالو ډلو د جوړولو او د کرکټ د ټیم د لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ګوډه اچار او د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبريږي. خو اوس مرزي احمد زئی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د لوګر سیمه چارواکي وایي چې بهرنی ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سیف سنګزي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې 8 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د کره تلفاتو په اړه معلومات نشته. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارتن دیمسی تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت ته باید د څلورو کلونو په ترڅ کې اساسي تغییرات راشي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د بنا کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتن کارتر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل دا ده چې دا موافقه ولې ښه ده، همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. دغراز د ولسمشر براک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته له هغې ووژل شول چې حوثي یاغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه.
د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د دې سرابونو د زیان په اړه درسره وروستي معلومات شریک کړو. د اختر په مناسبه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې میلې او پروګرامونه جوړ شوي دي. په کونړ کې بیا شاعرانو هم غونډه جوړه کړې وه او مشاعره یې ترتیب کړې وه. روح الله انوري د مشاعره کې ګډون کړی او په اړه یې رپورټ هم برابر کړی دی.
که څوک اختر په چکرونو میلو لمانځي او یې ماشومان په منډو رامنډو او نورو خوښیو لمانځي، خو شاعران بیا د اختر په ورځو کې مشاعرې جوړوي، یو بل سره د شعر په ژبه د زړه خواله کوي او ټولنې سره د خپل زړه درد شریکوي. ځوان او خوږ ژبه شاعر افغان پیوند له ډیرو ناخوالو او غمونو وروسته هڅه کوي چې خپل تیت پرک زړه د اختر په ورځو کې راټول او څو شېبې پارامه تیری کړی.
چراټول می خور زلګی شی او فکرونه چنارونه راشلان دی مل سر کمړوندونه چنارونه.
واه واه
ارمانی جن ل پیدا شم د خپل ځان نور کې سوزیګ مرمانونه پکې بندې دوزخونه چنارونه.
واه
هواګان سپور سپور خورنګونه مینا مینا.
هواګان
سپور سپور خورنګونه مینا مینا دل تزل په خماران او سرونه چنارونه.
واه
د جنون په نامه کر خطا وول دی خپل ځان د لالونو سودا نه د دی خالونو چنارونه.
واه
د سندرو محفلونه او ذکرونه د ګلونو ماخامونه د سینغاړه او جامونه چنارونه.
امید دیدار وای هر کورنۍ یو د کورنۍ غړي غواړي چې د اختر پښپو کې سر یوځه او خوشاله ووسی. نو ځکه خو یو یتیم ماشوم له خپل پلار په اختر کې کور ته د راتلو غوښتنه کوي.
به له تا وشوي مودې اختر ته راشه،
بابا جان خیر دے دے اختر تراشا او ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لری شپق سے ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لری لګ می ځان تک لنګ دی اختر تراشا ها
ډیر
او تیر وختونه د کړي ډیر وادي ماته دازل نشي به وادي اختر تراشا دین زیات نور انتظار لمانه نشي کرا زینو بس هم دی اختر تراشا بیل تا په ماته ریګی زندگی خو کیسا ډیر به مزه اختر تراشا
ډیر
شاهزاده نابینا د تیرو جنگونو معلول دی کله نا کله شیر لیکي خو ډیرې وخت د لنډیو په ویلو تیروي
چنار کو لنڈے بھی سمر دے گلاب کو ٹچ دے دلونگ غم نفرم غم خور میں نشتا چنار میں پٹا ڈول لگے گانا سما دے سنا سر کڑو خدایا چنور گلام شو زبوٹے ور گے گانا سربازانو مرگ دی نوی دخمنانو مرگ دی وڑے چمیوی خلق اختر کی خوشحالی گی زپ مرمو وشت لے جڑا خوشحالا
پا کنر و نور و لیتونو کی هر کال دا اختر پا ورزو کی مشایری جوڑی گی او ټول شاعران پا کی دا حیوات دا روانو گرد وڈیو او ناخوالو جاڑی او پا دی هیلوی چی یو ورز با پا افغانستان کی جنگ پای تاو رسیگی او سول با تامین شی
دا لوبو لمیدانا
زاد پلیزنگ دا بول دان دا گراند اوبر اکسٹر کبر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته دوه مرکې خبرو یو د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند او بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره سر کې به د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکې ته غوږ شو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل ورځني کاري پلان او همداراز د ځینو نورو ستونزو د هواري په اړه د دغې ادارې د هڅو په خاطر شوې ده په سر کې مې له ښاغلي پیمانه پوښتنه کړې ده چې د سل ورځني کاري پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي
تشکر البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم همدا مهال دا اصل ورزنی کاری پلان په بخش کې مسعود دی چې په دغه پلان کې ځینې ټکو لکه داخلي مسابقات او بهرنی مسابقات او همدارنګ د انکشافي زیربنا یا انکشافي پروژو د افتتاح سلور پروژو ته کې شامل دی همدارنګ د تربیت د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د هغه مسودې قانون دی چې کار پکې جریان لري همدارنګه د داخلي مسابقاتو په برخه کې د باسکتبال، والیبال، مجنی او ځینې نور رشتو کې مونږ چمتووالی ښودلی دی چې په دې سل ورځو کې دغه پلان تطبیق کړو او د ریاست جمهوري گزارش ورکړو
ډیره مننه ښاغلی پیمان یو څه چې مهمه دي د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه
پدې پلان کې هو پدې پلان کې ځینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات بخش دی چې د والیبال باسکتبال مجزنی همدارنګ ځینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لوی ریاست کې فایل شي او همدارنګ د بهرنی رقابتونو هم پلان لرو چې ځینو رشتو د بهرنی مسابقاتو کې ځینې دعوتنامې راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاورلفتنګ دا رشته یا دا فدراسیونونه دي چې د بهرنیو مسابقاتو هم انشاءالله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې دغه رشتو کې هم مونږ ښه لاسته راوړنه ولرو
ډیره مننه ښاغلی پیمان. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د تربیت بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینې وخت جار و جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلی، ولې باید د دغو ادارو ترمنځ لانجې لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډېر یو ستونزه ده چې مخ راغلی دي. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دي دغه ستونزه په ښه توګه حل کوو، او یوازنۍ لاره همدا ده چې د اولمپیک او تربیت بدني دوه ارګانونه چې دي، یو اداري یا دولتي اداره ده چې د بدن روزنې او د اولمپیک د دې ترمنځ کې یو خروغ بل وسی او په دې جنجالونو کې پایت ورسوي.
نو آیا صرف یوازې هم دغه روغبړ ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنځ ترسره شي، دوی ناستې سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ټاکنیزو چې هغه مجموعي عمومي ورته ویل کېږي، د هغه مجموعي عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي، او همدارنګه د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني مسؤلیتونه دی مسؤلیتونه هم پاشد په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمنو اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره ده، دا مرکه الیاس صالح کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال حاجي صاحب عزیز الله فضلی زموږ د دې اونۍ پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه.
فضی صاحب، لومړی سوال دا دی چې دا سیالوي کې افغانستان نسو کولای چې لکه د راوند ته لاړ سي، اوس د افغانستان څه کارونه وکړي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان د فاینل ته راورسوي؟
مننه. څنګه چې دغه زبه مکمل دغه ټورنمنت هغه ته مددي دغه پروسس لګ مغلق وندي وو، په دې کې واقعا چې د هر ټیم نه باید د وو لوبډلو نه درې لوبډلې کوالیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوراوي پر سیالیو کې، یعنی چې دوی نړیوال جام ته لار پیدا کړي. په هغو کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې په دې وسپانېدلې چې لار یې پیدا کړه نړیوال جام ته، چې په لومړي سر کې سکاټلینډ، دوم هالینډ او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ کا کوچ، یعنی نیغ په نیغه ولاړ شو سیمې فاینل، یعنی فاینل ته لار پیدا کړو، خو متاسفانه په هغه ونه توانېدلو. هغه یو علت دا و چې موږ چې کومه سیالۍ د عمان نه وبایلل، درې سیالۍ مسلسل وګټلې، لکه د هالینډ، د سکاټلینډ، د اماراتو او د عمان خلاف مو سیالۍ وبایلل، او بیا د کینیا او د کاناډا خلاف موږ سیمې سیالۍ وي، هغه د باران یا د ورښت له امله ونه شولې. په دې وجبانې زموږ هغه امتیاز یا پوینټونه را کم شول، نو سکاټلینډ زموږ نه مخ شو او اوس موږ په کوارټر فاینل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران اورښت لپاره نه سو، کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې لوبي وکي هغه د اړتیا ده چې هغه د لوبي ګټي او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکېږي. او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه د دې چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه
دې خصفالت دې اشاره وکړ. دا چې دې چې هغه کله کرکټ خپل یو فرموله لري، د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 24 قوانين دي، هغه بیا مختلف قوانين دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو د سی کم طبيعي حالات راځي، مانت طوفان راځي، نو بیا هلته هغه د کرکټ په خپل قانون باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان د لپاره چې هغه ومده هدف او هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته موږ لار پیدا کړ، خو مثلا د دغه کوالیفایر راوند چې 2002 واره موږ هم مخکیم په د نړیوال جام کې اشتراک کړی دی، چې نمرې زل په وشتندیس کې او دوم په سرنلکا کې وو. هغه کوالیفایر راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین فاتسي وو چې د هرلین نه موږ ګټلی وو. دوم ځل لپاره بیا په اماراتو کې چارلین موږ تر فایلو ویتو وتی، یعنی موږ فاینلی سو چې فایلو به دوی وګټل. د دې په خپل ګروپ کې ونه توانېدلو چې ډایرکټ کوارټر سیم فاینل ته لار پیدا کړو، اوس بیا هم موږ ته چانس ته هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم وو پاینټ دی او پلس زیرو دی. که چېرته موږ پلس یو سره درلودلای هالند او سکاتلند او افغانستان نرسن ډیر ته کتل کېدل.
فضی صاحب اورستی پښتنه دار ازی چې د کرکټ بورډ پلانونه سدي چې تر اوسه افغانستان وکولای شي چې د سیالوي کې لار پیدا کړي.
یعنی په کوارټر فائنل کې خو موږ دغه په اصطلاح باندې په اډوانس کې آلریډي قرار لرو چې په یشتم تاریخ باندې موږ خپل کوارټر فائنل هالند هیواد سره کوو. مشکل نشته ان شاء الله ولادي سره ته ملار پیدا کړی ستر په اوس د دې لپاره آمادګی نیسو چې په لوګډاله کې شې اتحاد او اتفاق او هغه کوي لوګواړي چې واقعا دې د زغ خپل لوګډاله د دې ځای راورسو په هغه باندې مګم فکر کول کیږي ځکه دا یو غټ ایونت دی او د ټول افغانانو خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې یو ځل بیا افغانستان په نړیوال جام کې وځلی شي یا ولو دی.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام ته هم دې ځای پاتره سیګی تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولرو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوځو اوریدونکو سلام د حکومت والاو وادي خو په یادې چې ویل به په شپږ میاشت کې به نه څوک وځي پاتې سي او نه بیکاره خو له شپږ میاشت وروسته هم خوراند و چند سول او هم بیکاره جنګونه خو له چند وتلې دي نو چې دغه وادو ته سړی ګوري دا ګمان وکړي چې شایي حکومت والاو به د خپل وادو سرچپه لټ ښودلې وي. د خبرونې په پای کې به د غټو خلکو د مقررې له جریانه خبر وو سبا لکه د دریم ټولګي ازموینه چې وي
خا ته کوم پوسټه کاندید سوای؟
صاحب زه د ولایت پوسټه کاندید سوای.
خا آفرین ته خو تیار یې؟
و صاحب خو که آسانه پوښتنه راڅخه وکړي مهرباني به مو وي ځکه صاحب دا ډیر وخت د زده کړو نه لرې سوی یم او لږ زره دا موضوعات را نه هېر دي.
آسانه پوښتنې درڅخه کوم مه وارخطا کیږه.
مننه صاحب.
د لومړۍ پوښتنې ځواب ته چمتو یې؟
و صاحب
یو لنډ او آسانه د ریاضي سوال ده.
بله صاحب.
او هغه داسې ده چې دوه جمع دوه منفی دوه ضرب دوو تقسیم پر دوو څو کیږي؟ ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم.
دوه جمع دوه منفی دوه ضرب دوه تقسیم په دوه دا مې دي هم دوه.
پنځه ثانیې دې پوره شوي دوه ثانیې نورې هم لري.
من نه صاحب ضرب دوه څلور منفی دوه دوه تقسیم په دوه صفر
وخت دې خلاص و څو کیږي؟
صاحب یو ځلې بیا یې راته که تکرار کړي.
نه له دې سوال نه دې صفر واخیست. دوهمې پوښتنې ته تیار یې؟
وو صاحب.
دوهمه پوښتنه د بیولوژي ده او هغه داسې ده که چیرې خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به سوي وای؟ په لسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي.
که خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به شوي وای؟
اوهو
صاحب خره به لغتې نه سوی وهلی.
ولې؟
ځکه چې په دوه پښو به ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې.
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي.
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی.
او وخت خلاص دی خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم. ښه چرد یې ووهه
صاحب بهر به یې نه سوی وړی.
ولې؟
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بار له شاخ کته ښویېده.
او که یې پرې تړلی وای؟
څه وایم صاحب نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زد نه شوی کولی او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی.
آفرین آفرین صد آفرین صد آفرین پوره لس په لسو نمرې دي یوړي.
مننه صاحب مننه.
درېمې پوښتنې ته چمتو یې؟
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه.
ولې؟
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده.
آسانه ده، ما وخطا کیگه ده ادبیاتو پختنه ده.
خسب ویکرنو
پختنه ده ده چه که شاعر نوی چه بنو پا 50 ثانیو که زواب غارم
که شاعر نوی نو سب نبا معشوقه و نبا غماز و نبا گدر و نبا سره شونده و او نه تور زلفه و او نه با هم تیره بانه اولینده ورزه و
وقت پورسو
او سب نبا دا جنگونه و
والی
زګه چې جنگونه خام دوی ته ودی
او ساده والی صاحب اول داسې نه وای چې که شاعر نه نو شعر بام نو
او رښتیا وای صاحب
او دا او دا ناکام شوی
خارج کې اوسېدل کو خپلوانو ته نه حق د سړي تموي چې ډالر یا یورو به راولېږي. راځئ له همدغه سیمې کیسې مو خبر کړو.
و سړیا هغه ورور دی ویل چې په 2 بجو له کوره ونوځي ټلیفون کوي.
چیرته بلار شمو خزه د قرضارانو له لاسه اس هم له کوره نشم وتلی.
پلارا کاکا مې ویل چې قلم او کاغذ هم در سره کیده.
د څه شي لپاره؟
البته د سودا لیست به در باندې نیسي چې بیا غومره روپۍ درته راولېږي.
پلارا ګوره چې پام دی وي د ما د آرایش سامان او جامې دې میرې نشي.
هغه د ما د ریشي او یو ښه د موبایل سیټ هم په لیست کې ورسره ونیسه.
تاسو له وبو مخکې موزی مباسي خدای خبر چې د څه شي لپاره به کاغذ او قلم ویلې وي.
یو خدای دې تا د سپېره خوله په خاډی شي یو ورځم ښه خبره تیر نه راوونه یسته.
خزي څه درته وایم نو لکه چې دا اوسې پیژنې دا لس دولس کاله په اروپا کې دی. 2 روپۍ درته رالیږلي دي زه ته ووایه
که ټولې همدا اوس یو ځای راولېږي.
که یو ځای راولېږي یو ښه کور به پرې واخلو که څنګه مورې.
خشه د ما د کوژدې ورته ووایه خوله خو دې نه ماتېږي.
خدای که دې ورته وویل چې اوبو راکه
خوله دې مه راباندې ماتوه.
تاسو ولې یو بل ته برک برک کېږئ؟
هسه لیونی شوی دی.
ګوره که یې پوښتنه وکړه چې سال مو دی نو ښې خاورې په خوله ورته ومخه چې ورته ونه وایې چې ښه یو. سام ورته ووایه چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لرو.
زه خو به ورته ووایم که یې باور راشي. ابل ځلې نه ویل چې د دنیا ټول ډالر دلته در روان دي.
بلا وهلی ورته ووایه چې ډالر را روان دي خو په لارو کې لا نه دي شیندلي چې موږ یې راټول کړو. ډالر ورته داسې بلاوي ناستې دي چې مځکې ته یې نه پرېږدي.
هله پلاره ژر کوه ټلیفون وکېږه.
غلی شه. هلو
هلو هلو سلام وروره ته یې؟
هو وروره زه یم. څنګه یې؟ ښه یې؟
شکر دی ښه یم. ته څنګه یې؟ وریندار او بچیان دې څنګه دي؟
شکر دی ښه دي. ښه یو ټول ښه دي. د تا بچیان څنګه دي؟
وروره خدی کلاب ته تلی کنه اوس به مې در سره غږولی وای.
شکر دی چې خدی.
وروره کاغذ او قلم خو در سره دي؟
اوه وروره دواړه مې تیاری خې دي.
ښه نو یو څه درته وایم چې ویلې کې
په دواړو سترګو. وروره ووایه.
هلو اورې؟
اوه وروره اورم.
ګوره وروره تکلیف درته کېږي. دغه شیان چې درته وایم وابه یې خلې او ژر به یې راولېږي. پیسې به یې بیا ژر در ولېږم.
ښه په سترګو وروره هېڅ خبره نه ده. ووایه.
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ راته واخلې خو پام دې وي چې هغه د ما مخصور در سره بوزي. هغه غالۍ ښې پېژنې. ودې لیکل؟
ومې لیکل وروره.
بل به یوه ښه د سېچارخاتن سي ډي راته واخلې او را وبیلېږي ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي. پام دې وي چې یو وطنچی در سره بوزي هسې نه چې د 2 چارخاتن واخلې.
ښه. هلو
هلو هلو وروره غږ دې نه راځي.
هلو
هلو
اورې؟
هلو اورې؟
هلو اورې کاکا؟
هلو هلو زی قطع شو.
اوز دغه صدر هم واوری.
بخلار د خیانت ورته پیدا کرا چې بخلار د خیانت ورته پیدا کرا تر کده په هغور شرمو حیا کرا تر کدپ هغور شرمو حیا کرا دوکسان بداس چا نویل دلی دوکسان بداس چا نویل دلی چی وطری رشوت آخیز بل جڑاکرا چی وطری رشوت آخیز بل جڑاکرا تر کدپ اغیورا شرمو حیاکرا تر کدپ اغیورا شرمو حیاکرا چیز داشو چال دا نورو خیانتونو چیز داشو چل دنورو خیانتونو فاصل ها غیر شوات خوڑو تشاکا فاصل ها غیر شوات خوڑو تشاکا ترک دپا ها غیر شرمو حیاکرا ترک دپا ها غیر شرمو حیاکرا دو کسانو باز دا دی وطن خاغلی دو کسانو باز دا دی وطن خاغلی چه و با اختلاس که بل بغلا کرا چه و با اختلاس که بل بغلا کرا ترک دپا هغور شرمو حیا کرا ترک دپا هغور شرمو حیا کرا چه بخلارا د خیانت ورتا پیدا کرا تر کدپ هغور شرمو حیا کرا تر کدپ هغور شرمو حیا کرا تر کدپ هغور شرمو حیا کرا
داغ خبرونه د ګل اشنا برابر کړیو او برخه خستونکي و برای افغانپور صادق سپنغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ موسکا احساس او ستاره امینی کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
جوان دا مرخی دا تاو دیگی که چکو جوان زبت فاتا یا کسار شکنه آئے زبت فاتا یا کسار شکنه زبط فاتا یا کسار شکنه